السلام علیکم ستړي مشه ز صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پیل په خبرونو کو د ترکیه یو لوړپوړی پلاوی روانونه پاکستان ته ځي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د سولې او تړون شونې کړي رويټرز اژانس د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان په حواله ویلي چې ترکی پلاوی کې به د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانه او د استخباراتو مشر شامل وي اردوغان دغه څرګندونې نن یکشنبه له باکو څخه ترکیه ته د سندو پر مهال وکړي هغه باکو کې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف سره هم کتلی وو دا په تسال کې چې د پنجشنبه او جمعې په ورځو استانبول د طالبانو د حکومت او پاکستاني پلاوی د سولې د دویم پړاو خبرو کوربه وو خو خبرې بې پایلې پای ته ورسېدي ترکیه وایي ټوله هڅه یې دا ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ژر تر ژره سوله ټینګه کړي د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو انهابیتات خبرداری ورکړی چې افغانستان د چاپیریال له تخریب سره مخ دی دی ادارې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دی هیواد کې د کثافاتو او اوبو ناسم مدیریت او د شنو سیمو نشتوالي د خلکو روغتیا او ژوند ته جدي ګواښ پېښ کړی په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتو یو شمېر اوسیدونکي وایي تر دې دمه د طالبانو حکومت د دوی په سیمو کې د کثافاتو او د اوبو د مدیریت په برخه کې ډېر کم اقدامات کړي دي له پاکستان افغانستان ته یو شمېر ستانه کړی شوي کډوال وایي د ژمي پرانږدې کېدو لا هم دوی د ستنېدونکو په لنډمهاله کمپونو کې تر خیمو لاندې سخت ژوند تېروي دوی وایي د یخنۍ له امله یې ماشومان ناروغان شوي او دغه شان د مرستو له نشتوالي هم شکایت لري یو شمېر دوی وایي کار هم نشته او وزګاره دي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي په وروستیو دوو اونیو کې له پاکستان او ایران یو لکه 50,000 افغانان بېرته خپل هیواد ته ستانه کړی شوي دي دوی مخکې ستنه شوو کډوالو ته د انسان د اسانتیاو برابرولو او ورسره د مرستو کولو ادعا هم کړې ده ازادي راډیو ته غوښتل افغانستان کې د عدلي او قضایي ارګانونو ځینې پخوانی خزینه کارکونکي وایي پر کار او فعالیت تر بندیزونو وروسته له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي دوی ازادي راډیو ته وویل له هغه مهاله چې له دندو راګرځول شوي آن د خپلو کورنیو او اولادونو لپاره نفقې ته حیرانې دي بلخوا د بشري حقونو ځینې فعالان هم د دې میرمنو د ستونزو د تایید تر څنګ له نړیوالې ټولنې غواړي چې د خوندیتوب لپاره عاجل اقدامات وکړي د سوریې موقت ولسمشر احمد شره متحده ایالاتو ته رسیدلې او د دوشنبه پر ورځ د ولسمشر ډانلډ ترامپ سره ګوري تر دې یو ورځ مخکې واشنگتن هغه د تراګری له تور لیست خلیری کړ دا په 1948 کال کې د سوریې تر خپلواکۍ وروسته متحده ایالاتو ته دغه هیواد د یو ولسمشر لمړی دغه ډول سفر دی خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ د خبرونو التام لوستلای شئ سر مطلب مودا دی چې افغانستان کې د عدلي او قضایي ارګانو ځینې پخوانی خزینه کارکونکي وایي پر کار او فعالیت تر بندیزو وروسته له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښو سره مخ دي
وایي پر افغانستان د طالبانو
په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د پاکستان راستنه شوي کډوال وایي د ژمي پرانږدې کېدو لا هم دوی د ستنېدونکو په لنډمهاله کمپونو کې تر خیمو لاندې سخت ژوند تېروي امریکا ته د سوریې د موقت ولسمشر احمد شره او ولسمشر ډانلډ ترامپ سره د هغه دریدنې په تړاو هم تاسو ته یو ریپورت خبرو
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته د افغانستان کې د عدلي او قضایي ارګانو ځینې پخوانی خزینه کارکونکي وایي پر کار او فعالیت تر بندیزو وروسته له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښو سره مخ دي دوی ازادي راډیو ته وویل له هغه مهاله چې له دندو راګرځول شوي آن د خپلو کورنیو او اولادونو لپاره نفقې ته حیرانې دي بلخوا د بشري حقونو ځینې فعالان هم د دې میرمنو د ستونزو د تایید تر څنګ له نړیوالې ټولنې غواړي چې د خوندیتوب لپاره عاجل اقدام وکړي
وای پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنیدو مخکې یو وسکاله په بیلابیلو عدلي او قضایي برخو کې کار کړی خو کله چې دوی واکمن سول پر کاري بندیز لګولی او دا مهال له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښونو سره مخ ده د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د پخوانۍ خزینه قاضي چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
به چی شرایط قرار میگیره یعنی 4 سال شده خدا رو به شما شاید میگیرم
لغو وقتا مو چه دندیل لسه ورکری پده چلور کلونو که مو چه کور که هر دول وسایل در لود پلوریلی سکا چه خپل مصارف پری پورکلو موږ ټول د خپل کورنۍ سرپرستانی وو، داسې حالت سره مخ یو چې لویران خپل ماشوم ته روغتون نه شو بیولای. هر چیرې مې غوښتنه وکړه، د پناه غوښتنې زرګونه فرمونه مې ډاکټر خو هیڅ هیواد نه یم منلی.
د میرمن وایي دا مهال په ټول افغانستان کې همکاري 3 ښځینه قاضیانې پاتې او ټولې په کورونو ناستې دي. داسې مهال چې په خبره یې هر یوه په عدلي او قضایي ارګانونو کې لوړې زده کړې او د کلونو کاري تجربې لري او د عدالت تامینولو په برخه کې مهم رول لوباوه. په کابل کې یوه پخوانۍ ښځینه څارنواله هم ورته وضعیت بیانوي، ټینګار کوي چې که دا بندیزونه پرې دوام وکړي ژوند به یې نور هم تیاره سي. ده هم په ورته شرط آزادی رادیو ته وویل
ببینیم که هر روز محدودیت ها بیشتر شده. من به عنوان یک سالان با آمدن طالب من وظیفه من از دست دادم.
رس بلی تموم محدودیتون دیری گی ما دیوی ترن والی پا توگه دی طالبان و پرادک پلدن دل لسه ورکر پول همکاران می بیدن دوشول دیره و بشر شول، دیره و گواخل شول، دیره دهی واد پری خودو در شول. زی اوازی دیو بخشر خبره کوم، مگر دل تطولی خسی اونجونی که دندلرون که وی کنه ده طالبانو لده کرنو زیان منی شویدی چو در طول پخکاره دول بشری جرایم دی.
حتی مکره راپور که ده مرکسوی و میرمنو ده شکایتون و غختون و عروان ده طالبان ده حکومت دادلی وزارت ویان برکت الله رسولی نظر و لرو خونو موری ده راپور ترخ پریدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت چارواکو په وار وار ادا کړي چې د ښځو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. دوی دغه شان د خپل مشر د عمومي بښنې د فرمان په عملي کېدو هم ټینګار کړی دی. د یادونې ده چې د 2021 کال د اګست میاشتې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځینه قاضیانو ډېره برخه له افغانستانه وتلې، خو یو شمېر لا هم په افغانستان کې پاتې دي چې اوس ورته ستونزې او شکایتونه مطرح کوي. د بشري حقونو ځینې بنسټونه په افغانستان کې د ګڼو نورو ښځو په ګډون د ښځینه قاضیانو، څارنوالانو او مدافع وکیلانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او ټینګار کوي چې د نورو په نسبت د دوی ژوند د دوی د دندو د حساسیت له امله له هر لوري له ګواښونو سره مخ دی. له دې ډلې د بشري حقونو یو فعال او د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فارواک ازادي راډیو ته وویل
دا ښځې چې د عدالت او قانون سمبول وي اوس په خپله د بې عدالتۍ قرباني شوي دي. د بشري حقونو له نظره دا یو ښکاره ظلم او تبعیض دی. هر انسان په ځانګړې ډول ښځې حق لري چې په ازادۍ او خوندیتوب سره ژوند او کار وکړي. موږ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوو چې د دغو قاضیانو او څارنوالانو د خوندیتوب لپاره
که څه هم په افغانستان کې د ټولو ښځینه عدلي او قضایي ارګانونو پخوانیو کارکوونکو ټولیز شمیر مشخص نه دی، خو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې 250 ښځینه قاضیانې چې د دې هېواد د قاضیانو 10% جوړوي او زرګونو څارنوالانو او مدافع وکیلانو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. طالبانو په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته نه یوازې ښځې قاضیانې، څارنوالانې او مدافع وکیلانې بې دندو کړي، بلکې په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې ښځې له کار کولو هم راګرځولې دي. دوی دغه شان نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
ور بشو د افغان کډوالو حال به واخلو. له پاکستان افغانستان ته یو شمېر ستانه کړل شوي کډوال وایي د ژمي په رانږدې کېدو لا هم دوی د ستنېدونکو په لنډمهاله کمپونو کې تر خیمو لاندې سخت ژوند تیروي. دوی وایي د یخنۍ له امله ماشومان ناروغان شوي او دغه شان د مرستو له نشتوالي هم شکایت لري. یو شمېر دوی وایي کار هم نشته او وزګاره دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي په وروستیو دوو اونیو کې له پاکستان او ایران 1,500 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړی شوی دی. دوی مخکې ستنو شوو کډوالو ته د اسانتیاو برابرولو او ورسره د مرستو کولو ادعا هم کړې ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ژمی را رسیدل، بیکوري، بیکاری او بیوزلی افغانستان ته ستانه کړل شوی یو شمیر کډوال وایي له دې عمله جدي ستونزو سره مخ او اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا مهال ستنېدونکو ته په جوړې شوو لنډمهالو کمپونو کې سخت ژوند تیروي. د لغمان ولایت سرخکانو په سیمه کې د کډوالو په یو لنډمهاله کم کې میشت محمد علي چې په خبرې د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست او نږدې 15 ورځې وړاندې له پاکستان په جبري ډول خپل هیواد ته ډیپورټ شوی ازادي راډیو ته وویل
او خیمو کې ژوند کوو عوام سره د برخم نشته واړه واړه ماشومان موږ سره دي او هغه د ژوند لمړني مرستې چې کوم دي هغه موږ سره نه دي شوي لکه درمل شو برق شو سیاسي سرپناه شو دخته کې وبادونه لګيږي ماشومان ټول موسمي مریضان شوي دي نو
د پلازمینه کابل د دې سبز ولسوالۍ ته تازه ستون شوی افغان کډوال میر رحمان ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت له لوري چې کډوالو سره کومې مرستې شوي وي هغه خلاصي شوي او اوس ټول تازه ستان شوي کډوال له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي
ځکه خدای غدار ورسي هیڅ شی نشته د حکومت راشن روپی چې خلکو خوړل وزدمه دا کارونه نشته دا او غربت زیات ده او راشن په حساب هیڅ شی نه دی ورکړي ماجرو ته ټول ماجرونو د بدل ده بس ټلیفون نو کې پرمه مرمه وله کې نور چې نه ستنې چې ورکې شومان نور لیاوا مسله چې کوم راوخته دې د تبه څه چې ورسره بیا ډاکټرانو ته واخسته
یو شمیر نور کډوال بیا د بیکاری لامل شکایت کوي هغه ستونزې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي وخت رسیدو وروسته ډېرې افغانان ورسره مخ دي د ننګرهار د چین ولسوالۍ اوسیدونکو حجت الله چې تیر کال له پاکستان افغانستان ته ستون شوی وای دی خپلوان کړه په یو خیمه کې ژوند کوي او لا هم د بیکاری له ستونزې کړيږي
دلته اوس د غو مشکل خوراکي مشکلات دي مونږ بيخي خوراک د پاره هیڅ نه لرو بل جمع د یخنیا او د دې د پیسو سہولت مونږ نه لرو سار کې ما شومان ژاړي چې یو سراوړی کور ته ما خام چلاړ شو نو بیا را سره هیڅ نه د کارونو بيخي نشته دي مونږ بيخي تنګ یو ډیر زیات تنګ یو ژوند کې
دا څرګندونه داسې محل دي چې د طالبانو حکومت په وار ورستنو شوی او کډوالو ته د اسانتیاو برابرولو ورسره د مرستو کولو اداوي هم کړي خو ورسره په پراخ ډول د کډوالو دراستنې دوره پورونه هم خبره کړي دي د طالبانو تر واکمن دي بختره جانس تازه ویلي چې یوازې پرون د نومبر 8 د سپین بولدک تورخم او بارامچی لاره 2213 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې د نومبر په 8 بیا د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته سنیدونکو چارو وزارت ویلي په تیر دوه ونیو کې لګونډیو هیوادونو نګدی و ډیر زرا کډوالې کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې چې د غړو شمیر نګدی 1,50,000 کسانو ته رسیدي د دې وزارت ویان عبدالمطلب حقانی تلو نیوز خصوصي رسنې ته ویلي په دې کډوالو کې لوی شمیر له پاکستان او یو شمیر له ایران او ترکیه ایستل شوی که څه هم پاکستان په 2023 کال کې د هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پایل کړه خو پورسته یو څو میاشتو کې چې افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره هاري کې تربل هر وخت زیاتې ترنګلې شوې د کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ په بیساري ډول تیزه کړې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یونیچیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM د روان نومبر میاشتې په ومه په یو ګډ راپور کې ویلي چې په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو توقيف او د هیواد د ایستلو پروسه چټکه شوه په دې ګډ راپور کې لاغلي و چې د 3 اکتوبر ل شپږم څخه د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې له 2000 ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي او په همدې موده کې له 2000 ډیر افغانان په هغه هیواد کې توقيف شوي دي د راپور پر بنسټ چې د روان 2015 کال لپاره له اپریل تر لومړۍ نیټې له 3000 ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري دا هم ویلي خپل هیواد ته د افغان کډوالو جبري ستنونې نوې څپې له هغه ملاتړ او پناه به برخه کړي چې ورته اړتیا لري
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د سوریه موقت ولسمشر احمد شرع متحده ایالاتو تر رسیدل او د دوشمه پورز له ولسمشر ډانلډ ترامپ سره ګوري د سوریه دولتي خبري اژانس راپور ورکړ چې دغه واد ولسمشر احمد شرع د شنبه پورز د یو تاریخي سفر لپاره متحده ایالاتو تر رسیدل تر دې یو ورځ مخکې واشنگتن هغه د تراګری له تور لیست لري کړ شرع چې ځواکونه د تیر کال په ورستیو کې د بشار اسد رژیم نسکور کړ ټاکل شوی د دوشمه پورز په سپینه ماڼۍ کې د متحده ایالاتو له ولسمشر ډانلډ ترامپ سره وګوري دا په 1946 کال کې د سوریه تر خپلواکۍ وروسته متحده ایالاتو ته دغه واد د ولسمشر لمړی دا ډول سفر ده د سوریه موقت مشر د می په میاشت کې منځنی ختیځ ته د متحده ایالاتو د ولسمشر ډانلډ ترامپ د سفر په جریان کې په ریاض کې د لمړي ځل لپاره د ترامپ سره ولیدل د سوریه لپاره د امریکا استازي ټام باراک د رواني میاشت په پیل کې ویل هله مند چې اشاره به د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د متحده ایالاتو په مشرۍ نړیوال ائتلاف کې د شاملېدو لپاره یو تړون لاسلیک کړي په سوریه کې یو ډیپلوماټیک سرچینې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي متحد ایالات پلان لري چې د بشري مرستو همغږي کول او د سوریه او اسرائیل ترمنځ پرمختګونو څارلو لپاره د مشق ته نږدې یو پوځي اډه جوړ کړي لکه څنګه چې تمه کېده د امریکا د بارونو چارو وزارت د جمعې پورس احمد شره د تور لیست خلري کړ د وزارت ویان ټامي پیګوټو ویل د شره حکومت د ورک د ورکو امریکایانو د منډلو او پاتې کیمیاوي وسلو لمنځوړلو لپاره د هالو زلو په شمول امریکایي غوښتنې تر سره کوي. د امریکا د بارونو چارو وزارت ویاند ویل د امریکا له لیست څخه د احمد شره ایستل بعد سیمه ایز امنیت او ثبات او امدارنګ د سوریې په مشرۍ او د سوریې په ملکیت کې یو جامع سیاسي پروسه واڅوي. تمکیږي شره به د سوریې لپاره چې دغه هیواد د 14 کلنې وحشتناکې کورنۍ جګړې وروسته د بیا رغونې په برخه کې د پام وړ ننګونو سره مخ دی مالی مرستې وغواړي.
لا خبرونو ور اخوا
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وای کډغه دواړه گاونډیان اړیکی عادی نکړي د سوداګرۍ راتلونکو بیل نورین سره مخ شي. د لارو بندوالي دواړه لور ته میلیونونه ډالر زیان اړولې او شاوخوا 8012 او تشلارې د لارې خلاصون تشي بشماري. کڅام د طالبانو د سوداګرۍ وزارت او خپل خصوصي سکتور د صادرات او ترانزیت پر بدیلو لارو همکار کوي خو سوداګر وای له جغرافیو پلاوه کڅام د طالبانو د سوداګرۍ وزارت او خپل خصوصي سکتور د صادرات او ترانزیت پر بدیلو لارو کار کوي خو سوداګر وای له جغرافیو پلاوه نورې وادونه له پاکستان سره د سوداګرۍ تشه په اسانۍ نشي ډکولای. اسد الله لودین پرې دا ریپورت چمتو کړی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګراتګ اصلي لار تورخم دا دی. یو میاشت وشو چې د سوداګرۍ یو عام خلکو د تګراتګ په مخ تړل شوې ده. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی مشر او د پاک افغان ګډې سوداګرۍ خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد وایي د ناندریو لپاره دواړو لورو ته میلیونونه ډالر زیان اوخته دی. نو موري ازادي راډیو ته ویل چې د کرا زیان شمیرې لا هم معلوم نه دي خو په وینا یې دواړو لورو ته 8000 بار او تش لارې ولاړې دي او هر ورځ شاوخوا $100 ګمرکی لګښت پر راځي.
دا به له شک چې د سوداګرو لپاره لوی او ترون زیان دی. نه یوازې افغان لوري سوداګر بلکې زمونږ ګاونډي هیواد خصوصي سکتور پانګوال سوداګر ترانسپورت او همدارنګه نور بشري قوا چې په دغه سکتور کې دوی کاروبار کوي هغه ته هم ځانونه رسیږي. دقیق ارقام نه خو د 8000 شاوخوا کې بار او تش لارې چې د دواړو خو ته د تګ راتګ لپاره انتظار ولر دي. اکثره اموال چې هغه فسری الفساد یا هغه خصا شو یا د چې مارکیټ ته ارزش او متاسفانه هغه خپل اصلي قیمت څه چې د لارې او کرایې هم پوره نه کړ.
د تورخم سپین بولداک او غلام خان بندر په ګډون له پاکستان سره د تګراتګ لارې ورسته تر هغه وټړل شو چې پاکستان یو میاشت وړاندې د تلې په ولسمه پر کابل هوایی بریدونه وکړل. له هغه برید یو ورځ ورسته د طالبانو حکومت ډیوران کرخه ته نګیده پر پاکستانی پوسټو غچ اخیستون کې بریدونه وکړل چې د هغه لوري خبرګونی وپاره وو او دواړو لورو ته لزګونه ملکیان او پوزیان ووجل شول. که څه هم د دواړو لورو د حکومتونو استازي لک تر لګه درې ځله د لانجو د هواري او د وضعیت د آرامولو په هدف سره په دوحه او استانبول کې جرګه شول خو لا هم حالات عادي شوي نه دي. د طالبان حکومت او خصوصي سکتور سملاسي د ایران چابهار او بندر عباس لارې او د غرض منځنۍ آسیا هیوادونه روسیا چین ترکیه او ان اروپا د خپلو صادراتو لپاره بدیل هدفونه یادوي. دغه بدیل لارې نوې نه دي بلکې د پخوانی جمهوریت نظام له وخت پرې کله ناکله د توکو لیک درالیک کیږي. د پاکستان افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونی مرسیال محمد یونس مهمن وایي د بدیلو لارو د استفادې په لړ کې تازه د انارو او منو یو محموله روسیې ته ولېږدول شو. ښاغلی مهمن وایي همدا اوس په جرمنی کې دی او هڅه کوي چې په اروپا کې د افغانستان د تازه او وچ میوې او نور محصولاتو لپاره مناسب بازارونه پیدا کړي.
کوشش پر دې باندې روان دي چې موږ څنګه وکړو چې خپل میوه یو خو موږ د دغه بدیل په خاطر کې موږ پر چابهار باندې بازي اموال انتقالو او هندستان ته څنګه وچو لنده میوه دواړو هغه پر چابهار باندې انتقالېږي. ولې کوشش هم پر دې روان دي چې څنګه وکړو چې اروپایي هوادو ته څنګه لاره پیدا کړو. دا اوس هم زه په اروپا کې موجود ته تقریبا د بازي د کمپنۍ سره موږ خبرې وکړې چې څنګه وکړې سو سش کال په وخت کې د خال د فارې سره موږ څنګه کولای شو چې دغه خپل تازه میوه هغه د دې پرمیار باندې راوستو. ولې بازي بازارونه چې موږ ته نږدې بازارونه کې د جنوبي اسیا بازارونه دي او موږ هم سم پر سر لوي او وایي چې د بل ځای میوه راوړي ګران تر کوم نه لکه هند پاکستان سریلانکا بنگلاديش موږ وغوته صادرات کو دغه ځای به د موږ صادرات د جنوبي اسیا ټول مملکتو ته ځي.
د همدې بدیلو لارو په ترڅ کې د هوایی دهلیزونو خبره هم کیږي چې په خوا پر هند او چین ته توکي صادر شوې دي. اوس سوداګر وایي دغه هوایی دهلیزونه باید بیا فعال شي او د افغانستان محصولات باید د سیمه هیوادونو ته ورورسیږي. خو د بدیلو لارو زیانونه او لګښتونه هم د پام وړ دي. یا د بدیل لارې د افغان سوداګرو او خصوصي سکتور لپاره بیا ډېر پزړپوري ځکه نه دي چې اوږده مزلونه او ډېر مالی لګښت غواړي. بل لورته لری هدفونو ته د توکو صادرول د بستبندۍ ځانګړي معیارونه او کنګلی کانټینر غواړي چې د افغان سوداګرو په خبره دوی د برخه کې ستونزې لري. د اقتصادي چارو شنونکي ازرخ شافیزی وایي د افغانستان او پاکستان څنګ په څنګ موقعیت له جغرافیوي پلوه یو جبر دی، خو په خبره یې دواړه ګاونډیان سوداګرۍ کې یو د بل تشه په نورو بازارونو او هیوادونو نشي ډکولی. نوموړی وایي د چابهار، بندر عباس، منځنۍ آسیا او هوایی کوریډورونو لارې د صادراتو لپاره قیمته تمامېږي او افغان محصولات د سیالۍ وړتیا له لاسه ورکوي.
جنوب د ایشیا کې او سمندر سره نږدې موږ ته همدغه ګاونډي پاکستان دی او بل ایران دی او بل زموږ ګاونډیان د منځنۍ آسیا هیوادونه دي او چین دی. چین سره بندر نه لرو، ولې هر یو ځان ته مزایا لري، مزیتونه لري. مثلا د پاکستان ځکنۍ لاره لاندې لاره د هندوستان ته، نه یوازې سمندر ته، په عین زمان کې د زموږ صادرات چې هندوستان ته کېږي د هغه مالونه دي چې که چیرې دا لاره بنده شي د هر لارې چې ورواستو دا ګران تمامېږي، یعنی رقابتي توان خپل له لاسه ورکوي.
ښاغلی حافظي وایي له کابل سوداګریز کانټینر یو له 100 کیلومتر ورسته واګې بندر او هند ته رسیږي، خو په خبره یې د چابهار، کراچۍ او بندر عباس لارې مزل دوه برابر اوږد او همداسې دوه برابر قیمته تمامېږي. د کاغلی حافظی په وینا د 2008 او 2014 کلونو ترمنځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ کچه په کال کې 15 میلیارډ ډالر و، خو په خبره یې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د واکمنۍ لپایل سره دغه کچه ورستربلې ټیټه او په خبره یې اوس 1 میلیارډ ته رسیدلې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د طالبانو حکومت او پاکستان باید خپل ستونزې ژر تر ژره هواري او د خپلو تولیدونکو او خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره باید لارې خلاصې کړي. دوی وایي لکلون راهیسې سوداګرۍ او ترانزیت د سیاست ښکار شوی چې په خبره یې زیانې د افغانستان او پاکستان سوداګر، بزګر او بنوال ګالي. د طالبانو حکومت له خپل اړخه له سوداګرو او تولیدونکو سره خواخوږي کوي او په دې وروستیو کې د ایران چابهار او منځنۍ آسیا ته خپل اقتصادي پلاوی ولېږل. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي له هند او چین سره پر هوایی کوریډور همکار روان دی او په خبره یې آریانا هوایی شرکت به دغه برخه کې په ارزانه صادرات کوي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو یو تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او د تریاکو په تولید کې 40% کمواله راغله. په افغانستان کې د کوکنارو د کرکیلې او د تریاکو د تولید له کمیدو سره سره د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې په خپل راپور کې له دې کابل هم اندېښنه ښوولې چې په دې واد کې د کیمیاوي ترکیبي موادو په وسیله د مخدره موادو د جوړولو کچه لوړه شوې. دا مواد په لابراتوارونو کې د طبي بوټو د کارولو په وسیله جوړیږي، ځکه نو د جوړولو بهیر ساده دی. د پولیسو لپاره مندل ګران دی او تولید هم د اقلیمي بدلونونو پر مال نه زیانمنېږي. راپور همدار زیادونه کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کار کې له بندیز وروسته د کرنیزو ځمکو کچه راکمه شوې. په دې اړه د احمد تکل په تفصیلي راپور کې د افغان کروندګرو پر ژوند د کوکنارو پر کار کې له بندیز عواقبو ته کتنه شوې.
د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ د ولری پراته کلی اوسیدونکو عبدالله په خپل ځمکه کې په پټه یو اندازه کوکنار کرلې دي. عبدالله چې دا یې اصلي نوم نه دی وایي د دوی په ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د کوکنارو د لمینځوړو کمپاین تر اوسه نه دی پیل شوی او دی نه پوهیږي چې د کوکنارو کاروندو ته به څه ورپېښ شي. د عبدالله په وینا د لویو لارو پر غاړه د نږدې پرتو سیمو خلک د طالبانو له ویرې تر ډیره د کوکنارو پر ځای نور شیان کوي.
په هغو سیمو کې چې د دولت په ولکه کې دي او سړک ته نږدې دي هلته خلکو کوکنار هیڅ نه دي کرلي او کری هم نه، خلک بدیل کښتونه کوي. مثلا زموږ په سیمه کې خلک غنم، اوربشې، نخود او نور شیان کوي. خلک د بېوزلۍ له پلوه اندېښمن دي، بېکاري ده، بېوزلي او نور مشکلات دي. خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
له بادغیس ولایت څخه هم یو کروندګر د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت د طالبانو له فرمان وروسته بند شوی دی، مګر د هغه په وینا ځینو کروندګرو د خپلو کورونو په انګړونو کې په پټه کوکنار کرلی دي. په هلمند، کندهار او فراه ولایتونو کې د کوکنارو د کرکیلې دودیزو سیمو ته چې څومره واټن لنډیږي نو همره پر دې کښت بندیز هم سختیږي. په افغانستان کې د کوکنارو په کرکیله کې ورسته له هغه کمښت راغی چې په 2022 کال کې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو حکم کې د کوکنارو کرکیله او د تریاکو تولید او قاچاق غیر قانوني وبلل او بندیز پرې ولګاو. هغه مهال د کوکنارو کروندو شاوخوا 2,200,000 هکتار ځمکه رانغړله، خو یو کال وروسته په 2023 کال کې د پام وړ کموالی پکې راغی. د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو د کنټرول د ادارې یو این او ډی سی سروې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په شاوخوا 2,800 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوي وو، خو دا اندازه سکل 2,200 هکتار ته راټیټه شوې ده چې د سروې له مخې د تیر کال پرتله 40% کموالی ښیي. د نیمروز ولایت د چار برجک ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی ظاهر ازادۍ راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې د کوکنارو د کرلو سزا درنه ده، نو ځکه خلکو د پختې او نورو بدیلو کښتونو کرکیلې ته مخه کړې ده. خو ښاغلی ظاهر دا یادونه هم کوي چې دا سیمه اوبه نه لري.
نیمروز کې است تر کول امی ولسوالۍ چار برجک بهترین و
نیمروز چدی په خاص ډول چار برجک ولسوالی د کرکلی لپاره تر ټولو پراخي او خیز مکی لري. حتی داسې سیمه هم لري چې زمکی لتیرو سلو کلونو راهیسې ندی کرل شوی، ځکه هلته وبو نه ورسیږي. نو دا ځای ډیر ښه او سمسورې زمکی لري. زمکی تیګ نه لري او سمسورې دي، خو یوازینی شی چې دلته کمای دی وبو دي.
نیمروز د هواد د جنوب لویدیس په هغه سیمه کې پروت دی چې وچکالی سخت ځپلې ده. خو د کرنې د چارو د کارپو هدایت الله عمر خیل په باور له غزنی نیولې تر هراته پورې پرتې سیمې چې ډېرې سمسوري دي د پراخېدو په حال کې دي. ښاغلی عمر خیل وایي سمه ده چې د هیواد د جنوب لویدیز په هغو سیمو کې چې په دودیز ډول ډېر کوکنار کرل کېدل یو شمېر ځمکې شاړې شوي، خو هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې د شاړو ځمکو د پراخېدو علت پر کوکنارو بندیز نه بلکې وچکالي ده.
زمکه هغه وخت شاړیږي په افغانستان کې څالت اوبور نه رسیږي. شپږ لا اوه میاشتې کېږي چې په جنوب غرب او ځکه باران نه رسوي، چې دا خپل باعث دي چې زمکه شاړې شي. راځي چې کوکنار کل کېږي دا دوه فصله زمکه دي. یو فصل به مخ کې تنا کوکنار کرل کېدل، دویم فصل به بیل غنه شاړو، یعنی دوی به چینه کرل. فرزند دلاوزات ولسوالۍ چې ډېر وچکالی ځپلې ده، اما متاسفانه چې ډېر شان لبین تللي او دا باعث دي چې زمکه شاړې شي. د ما په فکر تخیرات اقلیمي کمبود دي او بو ډېر رول لري نه د کوکنارو نه کرل.
د یو این او ډی سی د راپور له مخې د کوکنارو پر کار د طالبانو له بندیز وروسته افغان کروندګرو د غنمو او نورو نباتاتو کرکیلې ته مخه کړې، خو د خرابې هوا او د وچکالۍ او د اوریاو د کمښت په ګډون د اقلیمي بدلونونو له وجې د هیواد څه باندې 40% کرنیزه ځمکه شاړه شوې ده. د افغانستان د احصایې ملي ادارې چې طالبان یې اداره کوي په خپل یو وروستي راپور کې ویلي دي چې په هیواد کې د غنمو د تولید کچه راکمه شوې او سکل د هیواد د غنمو تولید یوازې 4.5 میلیون ټنه وو. د ادارې ویلي دي چې دا غنم تر ډیره د هلمند، کندوز، هرات، کندهار، فرا او بادغیس له اوبیزو او للمی ځمکو ترلاسه شوی دی. خو د احصایې اداره وایي چې د هیواد د غنمو حاصلات د تیر کال پرتله په اوبیزو ځمکو کې 4 او په للمی ځمکو کې 4.5% کم شوی دی، چې د وچکالۍ په ګډون بیلابیل عوامل لري. د کرنې د چارو متخصص هدایت الله عمر خیل په دې باور دی چې په افغانستان کې د کرنیزو ځمکو کچه نه ده محدوده شوې. ښاغلی عمر خیل دا مني چې په افغانستان کې د ځمکې د تل اوبه د پخوا پرتله کمې دي، خو دی ټینګار کوي چې د ځمکو د خړوبولو قطرهیي سیستم ته چې افغانان په وروستیو کلونو کې ورسره آشنا شوي په پام د کرنیزو ځمکو ساحه پراخه شوې ده.
د زمکو کارل ډیر سیوی دی په افغانستان کې، ول په دې چې هغه زمکه چې په دختو کې وي اوس تبدیل سیوی دی په خیراز زمکو، لکه دختی مناطق له غزنی نیول تر هرات او پور اکثرا داسي مې دی. بعضی خلکو دا نوې سیستم چې هغه قطرې سیستم ده، دا اوس اوس فعلا د وردګ ولایت په بعضی سیمې دی، په لوګر کې او خپل کابل کې هم دا ډیر استعماليږي، چې دا بیا یو ډیر مثبت کام ده چې په کومو وبو موږ کولای شو چې ډېر ځمکه آبیاري کو. سره له دې چې یو بل منفی فاکتور دا ده چې د ځمکه د وبر اوزي او بیرته تغذیه کیږي، نه دا بل منفی تاثیرات دي، اما ځمکه اوسره شیرازه سی ویدید.
د ملګرو ملتونو پر راپور کې همدار از راغلي دي چې د کوکنارو او تریاکو له کاروبار څخه د افغان کاروانګرو اوایت هم تقریبا نیمایي شوې دي.
د راپور لمخه په 2023 کال کې لدې درک د کاروانګرو اوایت 208 میلیون ډالر او په داسې حال کې چې سکل د دوی اوایت یو سلوت سلور درش میلیون ډالر ته رسیدل. په کابل کې د پوهنتون استاد دوست محمد احمد زیل آزادې رادیو سره په خبرو کې دا د هواد د اقتصاد لپاره لوی زیان وباله او وی ویل
هغه وخت نه چې افغانستان کې د کوکنارو نشیتو کو کارکله بند شوې ده سره دي چې د غیر قانوني وایدو خو هر کال د افغانستان خلکو تقریبا میلیون ډالر ترلاسه کول د دې د جبران لپاره البته د کرنې نورې قانوني لارې مشته ده بزګران کولای شي چې زعفران وکړي د میوه باغونه جوړ کړي شنې خونې شاتچري او لبنیاتو کوچني فارمونه دا ټول هغه قانوني لارې دي چې کولای شو د دې د جبران او بدیل لار په توګه وکړو.
د کوکنارو پر کار د طالبانو د لوی مشر د بندیز ل فرمان وروسته دا دود د هواد ل جنوب څخه د شمال او لویدیځ ځینو سیمو ته ولاړ. لدې سره په خاص ډول په بدخشان ولایت کې د کوکنارو په کاروندو کې د پاموړ زیاتوالی راغی. د 2023 کال په مې میاشت کې په بدخشان کې د طالبانو له غو ځواکونو سره چې د کوکنارو د مخنیوي لپاره سیمه ته استول شوی وو د سیمایزو کاروندګرو په نخټو کې ګڼ کسان ووژل شول. ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې پرله پسې غوښتنې کړي چې د کوکنارو پر ځای د بدیل معیشت په برخه کې له افغان کاروندګرو سره مالی مرستې وکړي او دا غوښتنه طالبانو هم کړې ده. د پرزیدلی جمهوری نظام پر مهال افغان کاروندګرو له نړیوالې ټولنې څخه منظم مرستې ترلاسه کولې خو د طالبانو له بیا واکمنې دوروسته نه یوازې دا بلکې نور مرستې هم تقریبا د نشت کچې ته راولوېدې. بدخشانه کاروانګر عبدالله چې په مستعار نامه له آزادې رادیو سره خبرې کولې وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د نه کرلو په بدل کې له کاروانګرو سره هیڅ راز مرستې نه دی کړی نو ځکه د خپل لاس جریب ځمکه کې په پټه کوکنار کرلی دی.
د آزادې رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره آزادې رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نیکله او احترامات مقبول کی قدر منو درنوز د کون کو یو زل به هم تاسو ټول تشرغ لاس په امتنن ورځی درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنا او پاجز د کون کې بر تر وغ جوړ او صحت مند او سجه د صحه چم په بتن می درنا او ګللیز د کون کوله تر څنګه تاسو ټول په هیڅ زمر تاسو تنن ورځی درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اروندې نو افغان مشهور مېرمن وو پیژنه او د هغوی د ژوند په حق له په بشپړ معلومات تر لاسه کړو. درنو زکون کوله که سره چې د تیرو ورځې لوست مو د مېرمن رویا محبوب اړوند او مرتبط مېرمن رویا محبوب په پیژندل د حقیقت ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه چې څوک په کومه برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی وو. دا چې مېرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې نستړی کېدونکو خدمتونو زموږ تر ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی وو. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سي د ټولو افغان او قهرمان او انجینر اړوند معلومات می تاسو ټول درنو زکون کوته چمتو کړی دي نو هله من د چې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو ذکرې درنه زكون کې یو ځل بیا هم یادونه کوم چې لدې نه چې تاسو لوست پیل کم تاسو ټول درنه زكون کې باید خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوٹ کړي او پر اتلونکو وختونو کې هم تاسو ترې استفاده وکړئ خپل او هم چې نن تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. نو راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې دروښتم لوست موضوع افغان ربوټ جوړونکو انجینر دی. لولو چې افغان ربوټ جوړونکو انجینر څوک وي کوم ډول شخصیتونه و او سره دوی وکول شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړی. نو راځو لولو چې افغان ربوټ جوړونکو انجینر څوک وي. د افغان ربوټ جوړونکو انجینر پیژندنه. افغان ربوټ جوړونکو انجینر د ځوان او استعداد لرونکو انجینر یو ګروپ دی چې د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې د افغانستان له سختو حالاتو سره سره نړیوالې لاسته راوړنې لرلې. یعنی افغان روبوټ جوړونکي ټیم یا هم هغه انجینر چې د ځوان او استعداد لرونکو ګروپ یو لجملو څخه و، دا ټیم په خپل د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته ستري جایزې او ستر مقامونه راوړي دي. که څه هم په هغه وخت کې دی لډیر زیات ستونزو، مشکلاتو او ګواښونو سره مخامخ و، خو بیا هم دی په دغه سخت حالاتو کې دی وکولای شي چې نړیوالې لاسته راوړنې راوړي افغانستان ته او د افغانستان د افتخار لامل وګرځي. د ټیم تاریخچه، دغه ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجنونو لخوا جوړ شو. ډیری غړي یې د هرات ولایت اوسیدونکي وي. دا ټیم د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړې انسټیټیوټ د روزنې لاندې فعالیت وکړه. نوموړي ټیم په اړه لولو چې دغه ټیم په کوم کال کې سرنګه او د کوم خوا څخه روزل شوی دی. نوموړي ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجنونو لخوا څخه جوړ شو چې زیات شمیر افغانو انجنونو پکښې کې اشتراک کړی وو. د دغه ټیم زیات شمیر انجنې په خپل د هرات ولایت اوسیدونکي وي او هم چنان دغه ټیم په خپل د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ روزنې لاندې فعالیت باندې پیل وکړه چې دغه افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ مشري په خپل د میرمن رویا محبوب فلاسکو، یعنی دغه ټیم په خپل د میرمن رویا محبوب تر رهبری لاندې روزل شوی دی او افغان انجینر په دې برخه کې روزل دي تر څو د خپل استعداد او خپل وړتیاوي د نړۍ ټولو خلکو ته وشي. لمرنی نړیواله بریا یلولو چې دی څنګه او کله خپل لمرنی نړیواله بریا ترلاسه کړله؟ په 2018 کال کې په واشنگټن ڈی سی کې نړیوال روباتیک چلوي کې برخه واخیستل سره لدی چې د ویزې ستونزې او د سفر مشکلات لرله، دوی د شجاعت مډال وګټل چې د نوښت او خلاقیت استاینه و. یعنی د دوی لمرنی نړیواله بریا په خپل په 2018 کال کې په واشنگټن ڈی سی کې د نړیوالو روباتیک سیالیو کې کل چې دی برخه واخیستله، نو په لومړي ځل سره دوی د شجاعت مډال وګټله او د نوښت او خلاقیت له ستاینې او سپاس څخه برخمن شول. که څه هم په هغه وخت کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، یعنی دوی د ویزې ستونزې وې، د دوی د سفر ستونزې او مشکلات و، محدودیتونه او ټولنیزې ستونزې او مشکلات و، خو بیا هم د دې باوجود دوی وکولای شول چې خپل ګران هیواد افغانستان ته یو بریا اورفه برخه کړي. مهمی لاستراوړنې د موجود د جوړیدو راهیسې ګڼ نړیوال جایزې ترلاسه کړې. د شجاعت او خلاقیت میډال په واشنگټن ڈی سی کې، په کاناډا کې د نړیوال روباتیکو سیالیو لومړی مقام، په اروپا کې د ټکنالوژي او نوښت په پیژو کې غوره مقام. یعنی د دې ټیم تر ټولو غوره او مهمی لاستراوړنې چې دی په خپل لومړی کله چې دغه ټیم جوړ شو، د هغه وخت راهیسې څخه دې ټیم ډیر زیات شمیر لاستراوړنې لري، ډیر زیات میډالونه او جایزې ګټلې دي. خو د هغو څخه درې غوره میډالونه یا هم درې غوره سیالۍ چې دی پکې کې اشتراک کړو، هغه لومړی سیالۍ چې په 2018 کال کې دی سرته رسولې و، د واشنگټن ڈی سی کې دی لومړی مقام وګټه. دوهم د هغه ترڅنګ په کاناډا کې د نړیوال روباتیک په سیالۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړ او هم چنان په اروپا کې د ټکنالوژي او د نوښت په پیژو کې غوره مقام ترلاسه کړ. چیلنجونه او ستونزې، دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي، لکه په افغانستان کې ټولنیزې او کلتوري محدودیتونه، مالی او تعلیمي سرچینو کمښت، د نړیوالو سیالیو لپاره د ویزې او سفر محدودیتونه. یعنی دغه ټیم چې کله په فعالیت باندې پیل کوه، د فعالیت په جریان کې دی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي چې په دې جریان کې د هغو له جملو څخه په خپله په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه و. یعنی په هغه وخت کې هغه دود، کلتور او فرهنګ چې اوسني شرایط وشي، دا زمینه یې افغان نجونو ته نه برابرول تر څو دوی نور هم پرمختګ وکړي او دوی په یوازې توګه سره وکولای شي چې بهر ملکونو ته ولاړ شي او خپل فعالیتونه او خپل استعداد وړتیا په بهرني خلکو باندې وپیژني. د دې ترڅنګ دی مالی او تعلیمي سرچینو کې هم کمښت و، یعنی مالی او اقتصادي مشکلات و. هم شنه په تعلیمي هغه کوم سهولتونه چې د دوی ضرورت لرلو، د کوم سرچینو ته چې دوی ضرورت لرلو، هغه یې ته لاسرسی نه و. او هم شنه کله چې دی د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو او برابر و، په دغه وخت کې دی له زیات شمیر ستونزو مشکلات سره مخامخ شو چې هغه څه یو هم په خپل د ویزې مشکل و او د سپ سفر په وړاندې ځینې کورنۍ محدودیتونه و ټولنیز او کورنۍ محدودیتونه و. یعنی په یوازې ډول سره یو انجلۍ نسوای کولی چې پرته له فامیل څخه خارج مملکت ته لاړ شي. نو داسې زیاتو ستونزو او مشکلاتو باوجود دوی به کولی سولی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي او په نړۍ باندې خپل ځانونه وپیژني. یعنی دوی د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو سره مقاومت وکړه او د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو په وړاندې یې مبارزه وکړه. مهمی پروژې د دې ټیم ځینی مهمی د پام وړ پروژې ولول چې د هغو له جملو څخه په خپل د ماين پاکولو روبوت دی. یعنی د جګړو په سیمو کې د ماينونو پیژندنې لپاره دی دغه روبوت جوړ کړو او هم چنان دوه هم مهمه پروژه چې و د کرونا د تهویه روبوت و د کرونا د اوبا پر مخال د ناروغانو لپاره ډیزاین شوی و چې د ناروغانو سره همکاري وکړي. یعنی دغه کوم روبوت چې دی جوړ کړو و دی د کوایټنونس د ناروغي په وخت کې جوړ کړی وو تر څو د ناروغانو سره د دوی د ناروغۍ په وخت کې همکاري وکړي. او هم چنان د دې تر څنګ د دې درېمه مهمه پروژه چې و د کرنې او چاپریال لپاره روبوټونه جوړول و چې د کرنیزو او چاپریالي چارو د شوال لپاره دی جوړ کړی و تر څو په کرنیزو او چاپریالي چارو کې نور هم پرمختګ راسي او نوي پرمختګونه رامنځته شي. فاملی ام نړیواله کچای اهمیت د دې ټیم هسي د پن شوزو د زواک او د انجرو د علمی او ټیکنالوژي ورته نشه ده. یعنی د دې ټیم کومه هسي او کوم کوششونه چې دې سره تر سوال لري د دې څخه د معلومی چې افغان شزه هم زواک لري افغان شزه هم د علمی او ټیکنالوژي للار څخه کولای سي پرمختګ وکړي هغه هم استعداد لري. یعنی دا د ټولو افغان شزو د زواک او د انجرو د علمی او ټیکنالوژي ورته نشه یا هم سمبول ګڼل کیږي. دوی په افغانستان او نړۍ کې په زرګونو انجنونو ته الهام ورکړی چې د علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یعنی دغه افغان روبوټ جوړونکو انجنونو ټول افغانستان انجن ته هم چنان ټول نړۍ ټول جهان انجنونو ته دا الهام ورکړی دا پیغام پروژه تر چې ټولی افغانی انجنی ټولی د نړۍ انجنی باید علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یوازینی لاره د علم او نوښت لاره ده چې دوی کولای شي خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ژوند هغه خپل هیلي او ارزوګانې لاسته راوړي. یعنی دوی د ټولی نړۍ لپاره یو مثال جوړ شو. فایله افغان روبوټ جوړونکي نجونې د لایقات سخت کار او اراده یو روشانه بیلګه ده. دوی نړۍ ته وښودله چې د ستونزو سره سره نړیوالی بریاوی ترلاسه کیدای شي. اوس دوی د علم او ټیکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی درنو زده کوونکو د دې لوست څخه موږ کومه پایله او کوم څه ترلاسه کوو. د دې لوست څخه زموږ هدف یا هم پایله چې ده هغه دا ده چې افغان روبوټ جوړونکي انجنې د خپل لایقات سخت کار کولو او قوي اراده او خو درلودلو یو روشانه بیلګه ده. دوی وکولای شي چې نړی تداوشوي که څه هم په ژوند کې ستونزې او مشکلات راځي سختي راځي ژوند له ستونزو او مشکلات سره مخامخ کیږي خو بیا هم د دغو ستونزو او مشکلاتو سربیره کچيري یو انسان کوي هوډ ولري کوي اراده ولري سخت کار سره تر سره کړي او لایقت ولري هغه حتمی ضروري کولای شي چې د ستونزو باوجود نړیوال بریاوی ترلاسه کړي او په نړۍ کې خپل ځانونه ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. دی اوس د علم او د ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول یو مثال په توګه سره ګڼل کیږي او د ټولو افغان انجنونو لپاره دا یو مثال دی. کچيري هر افغان انجلی یو استعداد ولري یو لایقت ولري هغه د هر ډول سخت او ستونزمنو شرایطو باوجود کولای شي د خپل هنر او خپل مهارتونو په استفاده سره وکولای شي چې ټول نړۍ باندې خپل ځان وپیژني او خپل د ستونزو او مشکلاتو سره مبارزه وکړي. یعنی هر څوک کچيري په خپل ژوند کې ارمان لري هغه په هر ډول شرایطو باوجود هم کولای شي خپل هیواد خپل کورنۍ خپل ولسته خدمت وکړي. یعنی زموږ د تاسو د نن ورځې د لوست څخه هم دا هدف وو که څه هم افغان انجنې وي سخت شرایط سره مخامخ سي وي ټولنیز ستونزې وي مالی ستونزې وي همدارنګ ځینې د علم په بهیر کې د علمي سرچینو د کمښت ستونزې وي او همدارنګ د ویزې ستونزې سره دی مخامخ سي وي د سفر د قبول څخه د ستونزې سره مخامخ سي وي خو بیا هم د دې باوجود دی مبارزه وکړه مقاومت وکړه او دی بل اخره وتوانېدلې چې په افغانستان کې یو تاریخ جوړ کړي او د افغانستان د تاریخي افغان انجنیرو د جملو څخه شمار سي. نو درنو زکون کوخته دی وکي چې تاسو د افغان ربو جوړونکو انجنیرو اړوند یو څه معلومات ترلاسه کړي وي او پوسي وي چې ریسوک وي کوم ډول شخصیتونه و. اوس هم د لوس پراتلون کې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. درنو ګلالي زکون کو ستاسو کورنۍ دند کې می تاسو ته درې سوالونه چمتو کړي دي. همدغه درې سوالونه به تاسو په خپل کتابچونو کې ځواب وایئ. ستاسو لومړی سوال، افغان ربو جوړونکو انجنیرو د کومو ستونزو سره مخامخ وي؟ یعنی افغان ربو جوړونکي انجنیر کله چې دغه پروژې دي سرته رسولې په دغه وخت کې دي د کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ سولې؟ دویم سوال، د دوی د نوښت کومه پروژه ستاسو لپاره تر ټولو په زړه پورې ده؟ اولې یعنی د دې دغه کوم نوښتونه چې دي سرته رسولې و کوم نوي اختراعګان چې دي تر سره کړي وي؟ په دغه پروژو کې ستاسو لپاره ستاسو په ذهن کومه پروژه په زړه پورې ده؟ اولې په زړه پورې ده. دریم سوال، د افغان انجنیرو لپاره د دې ټیم بریا څنګه الهام ورکوونکې ده؟ یعنی د دې د ټیم دغه بریا چې دي ترلاسه کړې دي کوم پیغام او موږ او تاسو ته پرېښودل دي؟ نو درنو ځکون کو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوس خدای دی وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وو اوسېږي او په یو څه باندې پوسي وو اوسېږي. د نن ورځې لوس په هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو درنه چوپړ ته حاضرېږم. د الله په امان، شه وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره ونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم هلا یو احترامات مقبول کی قدر منو درونو زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرغلاس بندنن رزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او پښه زکون کی برتر او غجور او صحت مند او سری د صحه جامع بم پتنوی درونو زکون کله که سرنګ چې تاسو ټول په هیجی نن رزم رس تاسو درس مزمند افغان مشور مرمن اور باندې نو افغان مشور مرمن په پیشن او د هغوی د ژوند سره به آشنایی پیدا کړو. تیر ورځ دوست کی مراد تاسو افغان ربو چړون کی انجنیر په پیشن دلی د هغوی د ژوند په حق معلومات تر لاسه کړل او د هغوی د لاسته راوړنو سره آشنا شول. په دې باندې وپوهېدل چې څنګه د افغان انجنیر وکولای شوی په نړۍ کې خپل ځانونه ته پیژندګلوي جوړ کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی یو اتلې زړورې افغان مېرمنې په حق معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو له تاسو ټولو درنو او خوشاله کوللي ځکه کو نه هیله لرم تر څو د لوست تر پای پورې سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو کوللي ځکه کو یو ځل بیا هم یادونه کوم مختلف دین چې تاسو لوست پیل سي د تل په سیر باندې باید تاسو ټولو خوشاله ګلری زکون کو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود وو چې تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره ثبت کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې سره رښتم لوست موضوع نادیه ندیم ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څوک وه، څه ډول شخصیت وو او څرنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان له مشهور میرمنو له جګړو څخه شمار شي، څنګه یې په نړۍ کې شهرت پیدا کړه؟ میرمن نادیه ندیم پیژندګلوي. نادیه ندیم یو مسلکی فوټبالر ده چې په هرات کې زیږیدلې او په ډنمارک کې رالوی شوې ده. ولوشي میرمن نادیه ندیم په خپل یو مسلکی ورزشکار یا هم فوټبالر ده کوم چې د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې او په ډنمارک شهر کې رالوی شوې ده. یعنی میرمن نادیه ندیم په هرات شهر کې زیږیدلې ده خو ژوند یې هم ماشومتوب یې په هرات کې نه دی تیر شوی، په ډنمارک کې رالوی شوې ده. هغه نړیخي د سپورت او د ټولنې او د الهام بخشون کې سری پتوګه پیژندل کیږي. میرمن نادیه ندیم په نړیخي د سپورت او ورزش او همچنان د ټولنې د الهام بخشون کې سری پتوګه سره پیژندل کیږي. یعنی یو اتل ورزشکاری پتوګه سره پیژندل کیږي. شخصي ژوند د زیږیدنې په 1988 کال د جنوري 2 هرات افغانستان کې پیدا شوې ده. لکه څنګه چې مخکې ولوستل چې میرمن نادیه ندیم د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې ده، خو مګر د زیږیدنې دقیقه نیټه یې په 1988 کال د جنوري پر 2 نیټه باندې پیدا شوې ده. پلار یې د افغانستان د ملي اردو جنرال و چې له مرګ وروسته یې کورنۍ ډنمارک ته پناه یووړله. دوره چې میرمن نادیه ندیم پلار یې پخپله د افغانستان د نظامي اشخاصو له جملو څخه و چې د ملي اردو جنرال و. کله چې پلار وفات شو نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن نادیه ندیم او د هغې کورنۍ دې ته عرض بله تر څو ډنمارک ته پناه یوسي او هلته خپل ژوند پیل کړي. نو د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم پخپله د یو نظامي کورنۍ څخه وه. په ډنمار کې د نوي ژوند پیل وکړه او فوټبال ته یې مخه کړل. میرمن نادیا ندیم کله چې په ډنمارک ته ولاړله نو هلته یې خپل نوي ژوند پیل کړل او د فوټبال سره مینه او علاقه پیدا شوله نو فوټبال ته یې مخه کړه. زده کړې او مهارتونه د ډنمارک هورس پوهنتون په طب کې زده کړې کړې دي. په نو مختلفو ژبو خبرې کولای شي. د سخت کار او ارادې یو نښه او د نړۍ ښځو لپاره الهام او مثال ده. ولو چې میرمن نادیا ندیم څومره زده کړې کړې دي. میرمن نادیا ندیم دا چې د ډنمارک هورس پوهنتون په طب پوهنځي کې زده کړې کړې دي او همشنان میرمن نادیا ندیم یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه و چې کولای شي په نو مختلفو ژبو باندې خبرې وکړي. یعنې میرمن نادیا ندیم نه یوازې دا چې په فوټبال او ورزش او سپورت په برخه کې پرمختللې یو بلکې د هغه ترڅنګ په ټیپ پوهنځي کې هم زده کړې کړې وي او د دې ترڅنګ د کولای شوای چې په نو مختلفو ژبو سره خبرې وکړي. د دې دغه سخت کار قوي هوډ او اراده دا د دې یو نښه ده چې ټولو افغان ښځو او همچنان د نړۍ پر مخ ټولو ښځو ته یو الهام په څیر د یو سمبول او د یو مثال په توګه سره پاتې شوی ده. د فوټبال پیل په حق ریل بلوچی میرمن نادیا ندیم سو وخت په فوټبال پیل کړ او سو وخت یې دغه کوم ورزش یا هم د سپورت برخه وو په دې کې فعالیت پیل وکړه. د ډنمارک د ځوانانو په کلبونو کې د ورزش فعالیت پیل کړ. میرمن نادیا ندیم د ډنمارک د ځوانانو د کلبونو کې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې په فعالیت باندې پیل وکړه. ل ټیم وی ورک او د بی 52 البرک څخه یې مسلکی سفر پیل کړ. یعنی میرمن نادیا ندیم د ټیم وی ورک او بی 52 البرک څخه یې مسلکی سفرونه باندې پیل وکړه. د دوه دوه ټیمونو لاله څخه د خپل مسلکی سفرونه پیل کړه. د خپل حسي په برکات دوی کلبونو ته ورسېدل. یعنی میرمن نادیا ندیم لومړی د کوچني کلبونو څخه شروع کړه او وروسته د هغه څخه د خپل زیار زحمت او مهنت له برکته د لوی کلبونو ته کامیاب شو او دوی کلبونو ته لار پیدا کړه ترڅو په هغو کلبونو کې خپل د ورزش یا هم فوټبال برخه ته پرمختګ ورکړي. په امریکا کې وزلیدله په د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو اف لپاره ولوبیدل. ولو چې میرمن نادیا ندیم په 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ټیم لپاره ولوبیدله. یعنی دا هغه ټیم و چې په لومړي ځل د پښې لوبه سرته ورسوله. په شپږو لوبو کې یې اووه ګولونه ورکړل او درې پاسونه یې ورکړل. میرمن نادیا ندیم په ډیرو کمو لوبو کې یعنی په شپږو لوبو کې دی وکولای شي سرسو مخالف لوبډلې ته اووه ګولونه ورکړي او درې پاسونه ورکړي چې دا یو له پرمختللو کارګردګۍ یا هم د غوره استعداد بیلګې و. د امریکا د شوزو د لیک د میشتي او ونی غوړه لوپاړي ونمو شپه. یعنی کله چې میرمن نادیا ندیم په دغه لوبو کې خپل کارګردګي خپل استعداد ښکاره کړل په ډیرو کم لوبو کې ډیر زیات لګولونه ولګول او هم چنان درې پاسونه ورکړل نو د دې د جملې څخه په همدې خاطر سره د امریکا د شوزو د لیک د میشتنی او ونی غوړه لوپاړي په توګه سره ونمو شپه. د پورتلند ټورنیز ټیم سره قهرمانی په 2014 کال کې د پورتلند ټورنیز ټیم سره یو ځای شو. یعنی میرمن نادیا ندیم کله چې د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو اف ټیم لپاره ولوبیدل د هغه څخه وروسته دویم ځل د پورتلند ټورنیز ټیم سره یو ځای شو. په شلو لوبو کې نه ګولونه ورکړل. یعنی په شلو لوبو کې دی وکول شپای چې نه ګولونه ولګوي. په 2014 کال کې ټیم د شوزو د ملي لیگ اتلولي وګټله. همچنان په 2018 کال کې دی وکول شپای چې د شوزو د ملي لیگ په ټیمو کې د ملي اتلولي جایزه یې هم اتلولي ترلاسه کړي. یعنی د غورو لوپاړو له جملو څخه وشمیرل شو. په اروپا کې ویاړونه په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان مشهور کلبونو سره لوبي وکړلې. یعنی میرمن نادیا ندیم نه یوازې دا چې په پورتلند ټورنیز ټیمونو کې کار سره ورسوه لوبي تر سره کړې بلکې د دې ترڅنګ په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان نور مشهور کلبونو کې هم لوبي تر سره کړلې. د پاریس سن جرمن لپاره یې د لس نمبر لباس اغوسته او د شوزو په فوټبال کې ستوري شو. یعنی د دغه پاریس سن او جرمن لپاره چې د کوم لوبي سره رسولې په دغه لوبي کې د لباس کوم شمیره چې وه هغه لس نمبر وو او د شوزو په فوټبال کې یو له غوره ستورو له جملو څخه شمیرل کېده. یعنی غوره لوپاړی او غوره د ټیم غړی چې وا هغه میرمن نادیه ندیم وا الهام با الهام بخش رول او میراث ولولو چې میرمن نادیه ندیم کوم الهام بخش رول او میراث ورڅخه فاته دي. نادیه ندیم د ځواک هسي او ارادي سمبول دي. کله چې موږ تاسو د میرمن نادیه ندیم په حق له خبرې کوو نو د دې څخه دا معلومدار معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم د ځواک هسي او ارادي یو سمبول دي، یعنی کوي هوت او اراده او تصمیم سره دی وکول شي تر څو په خپل مهنت په خپل استعداد سره وکول شي چې پنړي کی پر ځان ته پیژندګلوي پیدا کی او ټول نړۍ ته دا ثابت کی چې یو افغان شزه کولای شي چې د مختلفو شرایطو پر وړاندې باندې په مختلفو سختو حالاتو کې کولای شي چې خپل کار درګردګی ښکاره کی او یو پیژندګلوي ځان ته جوړ کړي. هغه نړۍ ته وښودل چې هر ډول ستونزې سره مبارزه کولای شي او بریا ته رسیدای شي. د افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان مثال وړاندې کړ، یعنی میرمن نادیه ندیم په دې باندې وټ باندې تر څو نړۍ ټول خلکو ته دا وښيي په هر ډول ستونزمن حالات کې د مبارزه کولای شي، مقاومت کولای شي او بریا ته رسیدګي کولای شي. او د ټول افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان او مثال په توګه سره اسول نادیه ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدو سفر یو بیلګه ده. د نادیه ندیم په حق چې مشهر کړه خبرې کوو، د دې څخه ملمیږي چې میرمن نادیه ندیم د هڅو او د هیلو نه ختمېدونکي سفر یو بیلګه ده. کچېری دی هڅه نه وکړي، کوشش نه وکړي، نو هیڅکله به هم د خپل هیلو ته نه وای رسیدلی. د دې څخه معلومدار ملمیږي چې میرمن نادیه ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدونکي سفر په توګه سره یو مثالی یو هم بیلګه یا هم سمبول دی. د هغې کیسې شي چې د زحمت، ارادې او د خوبونو د تعقیب په مرسته بریا ممکنه ده. یعنی د دې د هڅو څخه، د دې د کوششونو څخه دا معلومیږي چې قچيري یو څوک خپل خوبونه تعقیب کړي، د هغوی په مرسته سره دوی کولی شي تر بریا تر منځله پورې ځانونه ورسوي او خپل ځانونه ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. هغې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړه. یعنی میرمن نادیه ندیم په خپل استعداد، په خپل مهارت سره وکولای شي چې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړي. دا څرګند کړي چې یو ښځه هم کولای شي چې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې خپل کارګردګي، خپل مهارت ښکارا کړی. یعنی میرمن نادیه ندیم د نه یوازې دا چې د افغان انجنونو لپاره یو مثال دی، بلکې د دې درسنګ د ټولې نړۍ د ښځو لپاره یو پرمختللی مثال دی او ټولو ته دا مثال ورکول کیږي چې هر څوک باید دغه سی خپل خوبونه ته ادامه ورکړي، زیار وباسي، زحمت وباسي، کوشش وکړي، هیڅکله خپل هیلو ته د پایټکی کښینشتي او همیشه د خپل خوب لپاره کوشش وکړي. نو د ندیم د کیسې څخه موږ پوهیږو چې باید موږ او تاسو همیشه کوشش وکړو په خپل ژوند کې هغه څه چې موږ غواړو د هغه لپاره باید قوي هوډ او اراده ولرو. ان شاء الله کچېری موږ قوي هوډ او اراده ولرو، حتما ضروري به موږ او تاسو خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کولای شو. نو درنو ځکونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د میرمن نادیه ندیم په حق له د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل، د هغې د شهرت سره آشنا شولو. اوس هم د لوست راتلونکو برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې رسول ترنو ځکون کو تاسو کورنۍ دند کې ودا نسوالونه چې تاسو ټول درنه ځکون کې به هم توغو دوه سوالونه ځواب پایس او په خپل کتابچو کې بنوټ کوي. تاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې لومړی سوال: نادیه ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسترورنې کوم دي؟ تاسو به د میرمن نادیه ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسترورنې په حق لیکنه کوي. او هم چې نن تاسو دویم سوال چې دی: د نادیه ندیم ژوند د افغان انجنونو لپاره څنګه الهام بخښون کړي؟ یعنی میرمن نادیه ندیم افغان انجنونو لپاره کوم الهام پریشي دي، کوم پیغام پریشي دي او څنګه د هغې ژوند د افغان انجنونو لپاره الهام بخښون کی ګڼل کیږي؟ تاسو ټول درنه ځکونکو به هم دغه سوالو ته ځواب ورکړي. نور نه درنه ځکونکو، هله من دیم چې تاسو یو څه باندې پوسی او سیږي یو څه مدنن د ورځې د لوست څخه تکړی چې میرمن نادیه ندیم څوک و، د چا لور و، په کوم ځای کې پیدا شوی و، سره و شخصیت و، په کوم ځای کې را لوی شوی و او په کومه برخه کې شهرت پیدا کړ او څنګه وکولای شي چې نه یوازې د افغان انجنونو لپاره یو الهام بخښون کې میرمن سي، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ لپاره یو الهام بخښون کې میرمن اسبال. یعنی د هغې د شهرت، د هغې د ژوند په حق لمو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو نو درنو ځکون کوم چې تاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وخت دی وکي چې تاسو یو څه زده کړو او سیریا په یو څه باندې پوسی ویس تر بل داسې ورځې پورې داشته پر چیز استا سو پدرانا چوپاره پر کې حاضرې جام د الله په مان شو وخت ولري درنو زکونکو.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00 400 22 300 1 1 1